د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم. تخنیکی چاري شمشاد زدرن مختوبی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. په دې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته لدی خبرو چې په څو ورځو کې به افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي او ویل کېږي چې دا ځل به کابل طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې اور بند وکړي. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیک کوم. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسؤول و او دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي، او د امریکا دفاع وزیر د عراق د کردستان سیمې له مشرانو او هغو امریکایي پوځیانو سره ګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. بشپړ خبرونه. د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د خبرو ځای تر اوسه دقیقا نه دی ټاکل شوی، خو په غالب ګمان چین به د دې خبرو کوربه وي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ښاغلي قاسمیار له قوله لیکي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې د انتحاري حملو مسؤول و په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله لیکي چې وایي خالد ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی. بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریزو په ډله کې وو. په بیان کې همدار زیاتونه شوه چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان، امریکایي او پاکستانی ځواکونو په حملو کې په مستقیم ډول لاس درلود. په بدخشان ولایت کې چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې د حملې د شنډېدو خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. ښاغلی بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته نور معلومات ورکړل.
نصره طالبان ملو زخمیان دي خارجي اعظم پدې کې وجود لري، او همدارنګه یو نصر د نیروای حلتي زخمي.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته لدې چې پرون سهارنۍ حمله شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د عراق او بخینن عراق ته د ناسافي سفر په ترڅ کې د کردستان د سیمه مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارټر د کردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پیشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي او زیاتې سیمې یې ورڅخه نیولې دي. کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش مات کړو ځکه چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا د پاوز د اټکل له مخې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواو او د عراق د پاوز شپږو لواو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړني عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي، او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرنو ویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ ځي. د ترکیه جنگی الوتکو نن د سوریه په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیه له سرحده پورې غړه د سوریه په هوار کلی کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکی الوتکې د سوریه هوایي قلمرو ته نه دي ننوتي. لبلخوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول ښار کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. دا عملیات تیره شپه د هلیکوپتر او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیر لیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. او وروستی خبر، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر د خبر له مخې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیکمر گابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د راروانې چهارشنبې په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همدارستمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړنی سفر وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې 15 ورځې وروسته شایي افغان حکومت له طالبانو سره په چین کې خبرې شروع کړي. د سیاسي چارو یو څیړونکی وایي
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره هم دغه له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې. خوست ښاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي چې سبزی بعضی هغه د تقسیمو.
په کونړ کې د پکول بازار ګرم شوی.
په کونړ د لرغونی زمانه نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شو، لا ګنڈی شو، لا ګډین شو، حتی پیتاوی دغه یو کلتوري شیان چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو کینیا ته د متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما سفر سارلی او ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ډیر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په 2 ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اوربند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې شاوخوا 3 اونۍ مخکې د پاکستان په مریک شوې وې. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د سولې دوهم پړاو خبرې په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لور. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډیره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو دا فشار اوړي چې یو موقت اوربند ومني. دی وی تر ننه پوری موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای پاړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. خاغلی قاسمیار دغه شان وویل د هغه پلاوی غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د ده په وینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړ شي د طالب پلاوي ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای ګڼي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له خیر ول څه خبر خمن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدلی شي.
د یو شمېر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به په 15 ورځې وروسته لننه پیل شي. ویل کېږي چې دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اوربند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په 8 له طالبانو سره افغان لوري په اسلام آباد کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازو څارلې. په تیرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبري هم شوې وې او افغان ولسمشر ویل دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی توپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د سولې د راتلونکو خبرو پاړه لویدیځو اژانسونو ته ویل دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. په کابل کې بیا د ناټو ویاند براین تریویس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د وسوال پوز له لوی ترسیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه د پاکستان ستاینه کړې. جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراز پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي چې جنرال کیمبل په راولپنډي کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا آیس اف ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو او د دوړ خو د استازو د قربتوب لامل د پاکستان رښتینی هڅې وستایلې. جان کیمپل دا سرګندونې د پنځمه پرس پر اول پنډې کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د هیواد د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په یو خبرې کړې خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د حساب ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوز لوی درستی سره ولیده او د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي دمنتي وضعیت پر سیرلو سربېره ورسره په یو شمېر نورو دوړخیزو موضوعاتو خبرې وکړې. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینې برابرولو او قربتوب لامل د پاکستان د ریښتینو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو قمندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلي چې د افغان دولت او طالبانو استازو د رواني میاشت په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې دواړه افغان خواوې پکې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کتل. د پاکستاني پوځ د لوی درستیز دغې ژمنې پایله بولي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کړې وه. جنرال راحیل شریف سمود مخکې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپله همکاري جاري وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډېر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزه باندې نه وي خبره، نو پاکستان به په دې دباو اچولی وي. او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې د دې ډایرکټ شو. نور چې دې خبرو اترو نتیجه چې کوم ده، هغه په دې خبره به ده چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده اخلي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د رواني میاشت په اخرو کې ترسره شي چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اساسي رډو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پولی عالم او غزنی ښارونو کې اساسي رډو د اف ام په 3.5 نیولای شي. خوست ښاروالي د شار پول ویزه څنډه کې سبزی منډی ته نشته د مایوبینو لپاره د یو شمیر غرفو د ویش لړۍ پیل کړه. د شاروالي ریاست چارواکي وایي چې دا کار د مایوبینو د اقتصادي بساینې لپاره کړی ترڅو دوی په شار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بېوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمیر اتحادیو مسؤلان د شاروالي د دې اقدام ستاینه کوي او له حکومت غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست خاروالي ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډي مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربېره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغون شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضي چې موقتی غرفې دي په کې سبزی بعضي هغه د تقسیمو نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي او بلکې نورم دغه لړۍ به دوام ولري او داسې په نورو برخو کې هم موږ غوړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غوړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپرای چې موږ اوس دغه د مایبین لپاره توزیع کوله او دام په ولسوالیو کې شهر ولسوالۍ تخپل ساحو ورسېږي بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بېکوره ګرځي او مایوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډېم اډېم د ښار د نور غرفې مرفې وکړي چې خپل معلول خپل تکیه وکړي ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهید مواد روسي دغه نه روغ دي چې دا هی کور کې لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکومت دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بدای کې مایوب شوی نه یو. دغه وطن ته موږ خدمت کړل ده مایوب شوی خلخونه لرو بچونه لکه دای تو بچون چې هر څه ضرورت لري د غاری مو بچونه ضرورت لري. د حکومت یې چې مور پلور ده مور پلور او جوړ شي چې ځواب په غوښ کې ونیسي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ورکې.
یاد دی چې په خوست کې خوښه و نیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدانو وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال له سکلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دي ورکړل شوي چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوي دي. د خوست مایوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي.
ا د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوي دي او په برکت یې زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وایي چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوخت وو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کیدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګېدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشیني پکولونو واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډونکي اورو چې کسبی چیرته زده کړي او د پکولونو وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي. بس تا نیک طرف موږ تلنه راغل کېږي، موږ یې په خپله ګټ کوو بس ګنډو.
ضیاءالرحمن رحمان چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري وایي پخوا به په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو ګنډۍ او واسکټونو جوړول دود و، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه به ځینې کپړه نه راځي، اوس هغه خلک داسې سمارټ شوي دي دا کپړه نه جوړېږي.
اوس چترال کې جوړېږي که نه جوړېږي؟
چترال کې جوړېږي. نه نه چترال کې جوړېږي، خو هغه چې جوړېږي ښه کپړه ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کېږي په پېښور کې او بیا دلته راوړي. د دې لکه وخت پې ډېر لګي او ریټ یې کم ورکوي، خلک بازار ته چې وباسي مارکیټنګ ته ریټ کم ورکوي که نه.
هغه وایي نه یوازې دا چې د دوی په دکان کې جوړ شوي شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې دا کاریګر دی تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي، نو شپېته پکوله مونږه دوامدار مونږه خرڅوو. دا بس مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دا یې په سر کوي. هرات ته ځي ورو، دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغه ته
ځي،
بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، اټالیا نه، دې ځای ته وړي. دا څوک چې ځي کنه په کوم سفر باندې، هلته به هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکولو مترخ کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې ښه دوست لري او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي نو ورته پکول چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولیږل شي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالۍ باران وي.
نوم یې ریفلا دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دلته موږ کونړ بازار کې ښار کې د خیاطۍ دکان لرو، د مېلمانۍ خاص حل کې راځي. دلته موږ نه سودا وړي،
څه شی جوړوي پکې؟
دلته موږ پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي، او داسې نور داسې سامان وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغونې زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لخکرو په خلاف د جهاد پر مهال لیاد ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوه دی.
بګونل د لرغونی زمانه نه فکول چې دغه دود دی او بل خصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دی هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شو لا ګنڈی شو لا ګډین شو لو هته پیتاوی چې وس هغه تقریبا د منځتون کې دی دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو خو په کورونه وس هم په کونل کې شته دی. دغه د جهاد په وخت کې پنشیروی ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو او سره تخار ورونو تله راغله د کونل په لور باندې او دغه شانه د نورستان په لور باندې نو کېده شي چې دغه ورونو چې په دغه غریزو سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلتور له کونل لزان سره وړي وسیږي.
فدا وای په یخو او غرنی سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خوخوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري.
د پکول بل خواله د زیات په غریزو سیمو کې کاریږي خواله د چې کواوري وسی ګډی رېخنی وسیږي هم ته د خولي استفاده کیږي هم ته هغه د غوګینی خولي چې غوګونه پیتودیږي نو په کول لخته کیږي او سر مخ کار کیږي پکې د غوګینی خولي استفاده ته هم کیږي نو په هغه سیمو کې چې ډېر رېخنی وسیږي غری سیمو وسیږي واورونی سیمو وسیږي په هغه کې د غوګینی خولي استفاده هم کیږي او ګرم دي.
جنت ګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډېر کسان د روزګار خوندان شوي او اوس کولای شي چې له مسافرۍ او بلې ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي. کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی پکولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي پکولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د پکولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه خکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وو د ماشام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. اوس په د لوبي ډګر ته مخه کړو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته په ډوبلین کې له عمان سره مسابقه وکړي. د 2014 کال د نړیوال جام لوبو د غوراوی په ترڅ کې افغانستان مخکې له عمان څخه یو لوبه بایللې وه. نو وبه کتل شي چې سبا افغانستان خپل قصد اخلي او که څرنګه. خو تیره ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې پاپوا نیو ګینی ټیم ته ماتې ورکړي او د 2014 نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي. د کابل اکثر اشتهاریانو په 2014 میلادي کال کې د شلو وریزو سیالیو نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې له امله تود هرکلی کړی دی. افغان کرکټ ټیم د پنجشنبې په ورځ په یو شل اووریزه سیالۍ کې د پاپوا نیو ګینی د کرکټ ټیم ته چې ماتې ورکړه وتوانېده چې راتلونکی کال په 2014 کال کې په هند کې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړي. د پرونی سیالۍ له ګټلو سره سم ګڼ شمېر کابل شاریان واټونو ته راووتل او په پوره جذبو سره یې د دغه بری هرکلی وکړ. په دې اړه له کابله خان محمد سین راپور لري.
کابل خاریانو په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یو تن سنگین نومی آزادی راډیو ته وویل:
ډېر خوشاله شوم چې موږ 2014 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ باندې موږ افغانانو نه ډېر نه امید شوو او نننۍ لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشاله او زه خپل ډېر خوشاله نو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور څه شي نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ د چې موږ په هغه د خوشحالي او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2014 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی، خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللی دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو آزادي راډیو ته وویل،
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټه نو په افغانستان لپاره ډېر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه لا ورځ ولا او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډېر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونه دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل ورځو نړیوالو سیالیو او یوې 500 ورځې نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د شل ورځو نړیوالې سیالي د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
دوی بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د سولې د عالي شورا یو مقام وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمی الحمدراز ویلي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 13 ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې د یوه مهم قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو خبر ورکوي. اشتن کارتر په یو بیان کې ویلي، سودانی چې د انتحاري حملو مسؤول و له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې وژل شوی. د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې د حملې د شنډولو حمله شندې کړې دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې په دې جګړه کې چې د شپې تر 9 بجو روانه و یو افغان سرتیری او شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کردستان مرکز اربیل ته ورسید. کارتر به د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره وګوري چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي. د امریکا پاوځ وایي د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر یو شمیر اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي چې په دې حملو کې چې نن سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار ښار کې څلور اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده.
په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د القاعده مهم کس ابو خلیل السوداني وټل شوی دی. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
په افغانستان کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوو نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل، په دې حمله کې چې د جولای په 11 یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه، د القاعده شبکې عملیاتي قمندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې دغه راز ویل شوی چې السودانی یو له درو پیژندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د آشن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السودانی وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پینتاگون السودانی د القاعده د شورا جکپور غړی او د انتحاری او جاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السودانی د امریکا پر ضد د حملو په طراحۍ کې مستقیم لاس درلود. د پینتاگون په اعلامیه کې ویل شوي چې نوموړي د افغان پاکستانی او ائتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر ښاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السودانی وژل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت ښیي. کارتر هم در ازویلی چه دوی به پسیما و نړی کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناتو په مشهید امریکا او ناتو ځواکونو جنگی ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 10,000 پوځیان یې پاتې شول چې لویه برخه یې افغان امنیتي ځواکونه روزي، خو لږ شمېر یې لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې یې 140 حملې کړي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. کینیا ته د امریکا د ولسمشر تر سفر وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کینیا څخه د خپلې 4 ورځنۍ کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، ټیررزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې باراک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیا ته سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې باراک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. باراک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر باراک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې 10,000 پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له باراک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس 10 غړي چې نه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دي ملګري دي.
یوې نړیوالې ادارې تور پورې کړ چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه غیر قانوني استفاده کړې ده او د دې هڅه یې کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیریدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې څلې کړې دي. تفصیل له اسمت ساروان.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور له مخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړي چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري شاره د څلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حد ته لوړ کړي. پاکستان په 2014 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع متیو رایس چې د محرمیت په نړیواله اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورون کې بولی وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیریشي او معلومات انتقالوي. ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځې آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نه شي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
وسمت ازادیا ووریدون کې پروګرام او پوری پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه فریبا ظاهر راخون کړی.
ازادي او ووریدون کې
جوړون کې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو محمد کوچه غزنی نه زنګ درواله دا رادیو ته دا پیغام پیدما چې طالبان او مشران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونه ځانونه مرتبه کوي مرتبه کوي لونه په حکومت کې هم یو کوچه سره یې دوه کوچه کې خو چې عمر ته چا به مونږ کې خو د کندار کې لا برادر چا باندې کوله پاکستان سره نه غواړي هم افغانان تبا کومي طالبان تبا کوي پاکستان خبرې مانه یا د غایبم تبا کوي کله افغان بچي افغانستان یې راته څنګه تر چا امید کړی چې ته نه پاره در پې کول تاسو ویل جنگ به خطر دي دا جنگ ول نه ختمیږي تبا کوي نو په لاس د خدای راته خپل وطن ته داسې مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه چې خدای پامه.
زه د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ تخمیر استاد سره په تماس کیم. ورور جان دلته زه د غره میږم اسیکم له اسماعیل له میږم دلته دغه پولیس دي د بازار بند کړی دي هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبانو سره هم جنگ دي خپل په پوستو کې ناشې دي سره وتره نیسي. زما پیغام دی وتره ته ورسیږ. السلام علیکم.
زه پیغام دا غوړم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ ترڅنګ او د کلی ز خبرې کوم. موږ به د دې ترخې دي او مرسته د حکومت
السلام علیکم. نور په وسوالی کې ډېر بد حالات دي چې طالبان راغلي دي. موږ د دوره روزې دي په موږ باندې په زور باندې سور دي غاڼه او چای را باسي. موږ کې ملکیان خلک ورور موږ د دې طالبان سره ډېر فضا به حکومت هم هیڅ نشي کولای چې هیڅ ورته ګوري نه نه باسي. بس دغه د حکومت دا کمزورتیا ده والا خو نشي کولای چې وای باسي. د تاریخ کو کلی کی والا خو موږ دا خواهش ته حکومت سره لرو چې دا طالبان وځه.
زه د روزګان د ولایت کتاب له سوالی خبره کوم. د ورو د اجیم دلته طالبان د زموږ مرکز سره غلي دي نیمه مسولین نیمه خو د دې په لاس کې ده. موږ د حکومت سره خواهش کوو چې د زموږ لسوالی د طالبان سره پاک ستیز مر سره ډوډۍ غانې په زور خوري نه روزي نه نشي کې. د زموږ د حکومت سره خواهش چې موږ د طالبان څخه خلاص شو. موږ د طالبان منځکې صاحب کې نور دغه خبره نه لرم. ستای دې مل سره. السلام علیکم.
ما د غزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د غزو د ولسوالۍ سمازنګ د تولې دي. دلته طالبان د غزو د ولسوالۍ کې جنگ شروع دي. طالبان غلي دي د غزو جنگ په غزو کې شروع دي. دی په بل مرکز کې دي د غزو سلیر دي غزې دي. دلته روزي خوري د ملکی سړی ما چې مروس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روزي نن نسي مسګوډي په زور غاړي مسکنه خلک د حکومت د مردا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. سرنکلا د سیمې سه دلته موږ د میلیانو سه ډېر په ازادي پر ډمبار باندې دی دي لاندې طالبان دي. ډمبار یې نیم ور ایله کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی. نیم ډمبار یې د سرنکلا د په لاس کښې دی. موږ ډېر ځینې په ازادي وطن ولي ما د مشرانو سه دا هیله ده چې د هغه هم ټول کښې ولاړ شي. موږ به ډېر خوشحاله.
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ د روزګان د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي. نه غوړې نه بوره نه پلمیټ هم په دغه شان چې هېڅ شی هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر آصف خاني څخه دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهید اساد ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ شی هم نه لرو. فقط السلام.
نو به هلمند ما به صحه او باندې خبره کوم نو به هلمند په محبت کې داسې واخلي هلمند دی او کوم سیږي باندې ان تر کوم سیږي کوټه په سیږي د غبیا دوی سمنور کې باندې ان وی باندې ان هزارې سیږي ورکی چې څو د ورځې کوټه په سیږي دغه ورځې کې باندې ان سره ډیر واخلي هلمند کې شخصي تجادله خلک به سره کې دا کله ما واس ما وین چې دا باندې ان سره شخصي تجادله لري شخصي تجادله سره سره کې سیږي ورکی وایي ته
السلام علیکم مانو حیات د یلمن ولایت خبره کوم دا غره مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی دا وس دلته غوند بازي د سیک سره ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په کابل کې ناشته دلته مسلمانان سره ختم کړل او بل پیغام دا غره چې د مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سیم سم خدک شنه وي یاد روشن سم خدانه سب کې سم کار کې تدبیر منځکی به سي او بل دا غره د سره چې مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنن په نن جنگ سره کې د سره خپل د احاد راواز وی ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي او دا پر روزه په دروازه کې هیڅ چا هم نه پیدا کیږي ګرد شان یو د ګړو ټبک 300 تر رسیدلې ده او یو من پټا چې 300 تر رسیدلې دي وړنست لاري پندې دي دا ولې دا چم کې او دغه د ازما پیغام دغه وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدای کمزوري د امساکنه کې ول سم کار نه کې ول داسې کمزوري دغه سم هدف لای کې نشر. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت دامن ولسوالۍ څخه زنګ ولې دي ما ګران مسلمانانو ورونه ته داخله ده چې د دروازه مبارک میاش کې خپل شان دا مسلمانانو ورونه ته کارزانه ورکړي د ښه ګران کړی چې په خوا په یخې په دې چې هغه نور کوي وسه په تلیا شغه نور کوي ته په دامه ولې سوالي کې ښه ګران شان ګران سوي چې ما په غام هله دي لا سره کوي
نور دا پیغام دی چې موږ د هلمند څخه څنګه سوال یې واس کا کوم د کلاجی کلا چې د ډیرا تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیرا بنایمه کړی ده کوم د کلاجی زمونږ کې هم سرکاري چې دا ترزا نه رسیدي کې انګور دې کې اندوانه ده ک ارش ای ارش دی ور مداخله ورزول د حکومت څخه دا سړک راځي دی کې یا دا د بری وګور دی یا تر دا جوړ کې یا د امبار کې. السلام علیکم.
دا پیغام چې مننه چې ورک کده وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دی دا څو مسلیت په غاړه واخی
ز مویلاو پادارم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم دلته پرموز باندې چارواکو اربکان ولاري باندې کړی دي یس خوراکي مواد نه نسو راوړل یو لارې ټول را باندې باندې یو څه ځان را باندې باندې کړی دي افاره زرا جاده.
بله سلام علیکم زنه زیان په لږه سره ته مغر ولسوالۍ ته ځین کا مارو د افغانستان د مشرانو د افغانستان یو راځه تر ولایت نه ایلی دي د بارغه ته ایلاته د سخت استمره نه وي نو په کړي نه کی نو په دې کې تر نه څه نوم کاږي یو مریض پیدا چې وایي ایلاته د کال کې ایلاته نه رسیدې په لارې نه پاتې او به د سرطان ټول خراب دي د تر ولایت چې ونه کنه تر کان جوړ شو نو کارونه لا څه وکړي.
السلام علیکم جناب قادر دی من ولایت مساکله ولسوالۍ ز خبر ورکړ کوم نه د اسکار کې د مو سره ځلم کې ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سیم پاجې نه زمو تر چې کې موږ یې مونږ نه پېږو مونږ اکثر څه ډیر پاجې مونږ د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې چې موږ د اسکار د مو سره څنګه چلن چې موږ ټول بازار ته مونږ پلیز مو سره څنګه چلن مې کېږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم د ما پیغام نشته.
سلام علیکم زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم د بلا بلک د ولسوالۍ دوه ټکه پر اوس یو اوبه ستوپونه د دې سیان را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه کوله هغه بمبار لخته ورسي چې پر دغه خوځېنو هغه خو هر یو نه ویشتی بېګناه سړی نه ویشتی دا خو
دا چې زموږ ته ډیر باندې غورځي هر ځای چې ومشه بیا کښې یو لس یې کاروله یو شل دا په سهاو یې کاري زموږ پیسه را داسې ګرځېده به یو وخت سره مړه کړي چې بیا غمه سه وسلام
الو ورکې د ورک ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما دا یو پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول، دا خلک مسکینان دي، ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ورېلایه کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ورېله دي کې نو دا خو کوم مشکل نه دی چې سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي. ولې بیا مخلوق در بدره کوي؟ ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي؟ که دې په وسه ده خو پسې وایه ښه ځینه زه طالبان پسې واخېست خپل ولسوالي به نسه او که دې په قدرت نه ده ناکه منطقي مه په توره وه اوس دې هم په تورې کړي دي هېڅ ټیم نه دي کړي افکار دې بندیان دي. دا چې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالات تیاری کړې دي ته په تیاره ته ده ولسوالۍ نه شي خوندي کولی چې ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند مساکلات ولسوالۍ سره د سفرش کېم. سره مساکله هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه به ښه کېږي. مال دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟ نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي، آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ په څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړوده ور خېژي، دوی ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه، دوی په خپل لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خود سرانه دي؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا ډېر ورځې کېږي ابلره دوه نفره پټاوسلپټاوسه ملکي خلک د دې د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې، آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام.
بلې السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې، آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی؟ اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ د نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. دا موږ ډېر بد دا لوی کورونه په لوی لوی توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام، مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلاباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد د دغه مارکیټ د دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ د خواب له منسیل څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا څخه بند شوي دي، بل د اربکیانو لخوا څخه خلک ډېر په تکلیف دي چې د کاکا یا د ماما زوی په طالبانو کښې وي، د اربکیانو لخوا څخه تکلیف کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي، او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ، سوربي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی. دلته مخکې در شو کار یې کوو، دلته خو اکثره خلک مسافر دي، یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي، د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي، سارا ته لاړ شي بهوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې شپې سړی زنانه و دبان بلاش خبر وزی بلتا پاکی پینزه آیا دی امتین سیمکارت خلق خیشدی اما کیفیت بخی خراب دی چون ایش کجی خراب شوی دی ما دی کمپانی ندایی را که دیگه تا جو توجه که دی پاکتکار لایت دی ورگون ولی سواله دی سروبی ولی سواله امور ولی سواله خطا دی کیفیت خراب دی و سلام
بلان ایک ذات ہے کندہ ہر علیہ کا ساتر پر لکھئیم زمان پیغام و رحمت شرح سے بنجھے دانا دے چیز تو زلی زمر مشہران آجیر بنجھے ہم پلی زمر سنزہ دا کندہ ہار دا میوی دا مارکیر سنزہ تقریباً دو آتنی اکیز زمر مارکیر دا حکمات لفات خوشن دا زالر ساروال جو تھا ما کیم دی امدارن زاله والی تخ لدل تخ دی سوی دی شغل خاصه قزب سوی هغه ودل دی هغه په واسطه مرته بل مارکیټ ته جوړ شوی مرتوای تخ شخصي تخ مارکیټ او خپل زمر خلک می زمر خلکو تخفل لګس باندې خپلم ځکه جا ترای ول هغه باندې د ولسم شرک غونی امدارن می جریه ری تکر الله امرونه هم راغلی دی مکتوبه ټول کندهار ته رسیدلی خو څنګه کندهار کې ټول انځاسي دي خو د کندهار د امنیت کمانډر لخوا څخه جنرال اجي لخوا څخه هغه نیم ځکه هغه تمر مثلا دروازه وایي را کول کې نیم ځکه سبا نیم ځکه د کندهار کې ځله حکیمه کړی چې د ولسم شرکر دي کړی د هغه د ولنف د خلاص کې هیڅ څوک په کندهار کې به هغه څه هیڅ څوک خپل لیبل تجارت لا محمد خمخ وځي کوي وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاتون کړی هغه چارواک ته کړی چې وانکړي په کندهار کې هغه دم خلی رسیدل چې ځواني شخص په کندهار کې پاتې هغه څنګه لازم دي موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي سي او خپل کار یې تجربه لږ ځکه زموږ خلک وو ډیر مجبور دي نور نه کولای چې هغه مجبور شو ته هم کښینې نو موږ مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته موږ هیله دا ده چې سره وني خوشاله یو ځای په کندهار باندې فشار او هم دا غوښمر څه حال کې ونه ده لاسمان
الو السلام علیکم زه روزګان دولت کې زو ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیره باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنی چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لا خلاص کړي او خصوصا د چيري کومندانۍ امنیت سره تاسو کومندانۍ نه د غزو ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ یو دی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستون سو پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ را واخلی د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د اسکا شمیره در سره ولیکي د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Thank you.